کمیسیون مسولین وایي چې ډیری د صحرایي محاکمې په ناامنه سیمو کې ظاهرا د ناموسي او جرمي تورونو د حل په مقصد ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیې چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینو د څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سر ترسره شوي شاوخوا 15 قضیې وي. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤولې خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا 11 پیښې له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نه ثبت شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دی چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله و پختل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو ترسره کیدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت دی. له بلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړ باسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې څېړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دی وایي تر دې دمه مو 15,500 جزایي او عادي جرمي فیصلې کړي دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوانه نور مهم د کورني بهرني او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړي وي. که چیرې محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه له کومه راغله؟ د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمې د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمې په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه، په اړه یې مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي تمام علماي دین
دی وایي ټول اسلامي کتابونه ديني علما او هر هغه څوک چې اسلامي او ديني مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله، سیړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله. دغه دینی علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولی چې هغه تطبیق کړي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو پای ته رسیدو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی. د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو.
کټ ډېر سر نیسي، دې لپاره کټه غده ښوونځي جامې بدل.
په په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤل ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی و.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او کنه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې هم زولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیر ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپل ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
زه کندهار ښار د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار د نهمه دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به مو لږ زره ښه وکنه، ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنی کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کله اخته شو.
ما نوم همایره د دیوال سی د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد د باز نور موضوعګانی دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو. اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرو خسر ساحل جوده تور کالی خود یو طرف چې دا ډیر سنگین کالی دی، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډیر زر نیسی. دې لپاره کده غد خونځي جامې بدلې شنو خده. کچیر د زما په خوخه وزارت معرف وکړي، نو کده مکتب د کالو رنگ زرغون شون دا بډې راخې ټیګری سپین سم دی.
دوستانو، په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلۍ احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي و چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي.
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته اته هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې یو متل دی وایي زیبایي د سادګۍ.
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و. هم زولو د ویلی وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي. تور رنګ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان کغه نارینه ده که خزینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی مونه لرو لکه تور رنګ.
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي. د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې موږ دغسې یو لباس، دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفي کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
د 1992 کال د چنګاښ میاشت
د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی. کلي تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستان، موږ د مکتبین جونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی، فرهنګي، معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستی و.
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي. اکثره سپین رنګونه، تیز رنګونه اغوندي، هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود، په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو.
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحیح کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه، که څه هم ډېر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلود، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیفېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه ده پرانیستل سوی. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي سي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، سکال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون اوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو، خو تر هغې مخکې له یوه افغان دیني عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او که نه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل سوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په غې کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې